د کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شوو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. خو چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دی.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال مهم خبر نه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو څو منټو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدلی شئ. تر هغې وړاندې راپورونه خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه کوو. زموږ همکار ریاض موسی خیل دغه ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپله اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یوه لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تېرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و، خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې ځلا او د هغې په دویم ورځ بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. ادارې اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حده وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپله اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو دپاره په خپله کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خولې لیکي چې څرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالګي منلې ده او دغه لړکې په خپله د نیپرا عدالت ته تللی و. همدارز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هومورک وکړي شي. او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي، د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریا اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په اړه مقاله لیکي او د نېشنل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپل توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خو له تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تروریستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکن وای په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پولا د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو ته لویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبره ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو راپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یو فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتي هزارات دوام لري. د دې هیواد وزیر اعظم پرون وویل چې بروکسل جدي او ښایي زر پیښودونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز مکال خبریالانو ته وویل دی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حملې وشي. نور تفصیل د احمد تکل نه.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو ښاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیموونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیموونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د احمد تکل راپور موریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړتیا خبرې وکړې. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له 10 کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 1 نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری آژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے آژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړي خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز آژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر ضیاءالحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړل شول چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته نساج مال باندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د ردعمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پیرس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړی دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغې د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمان ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي.
دا وانی سجمل له همدې سره د راپور نو لمنډن غاړو او د تاریخ پانه پروګرام د تھوڑان دکو چې خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسخانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نوی، نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسخانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ښارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانې بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز په رڼا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګناه خلکو ناڅر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشا 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څنګه چې دلته به اوسېدلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتي چې ناتر سا د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډیره خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چټه شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پېښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300-300 کسان یې مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو نو پېښور کې د کانګرس کړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پېښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی گل خان دی داسې پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی خا امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړ کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ڈاکٹر وقار رشاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدی انجمن اسلام الافاقنا او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ
ڈاکٹر وقار شاہ وائے چکلا په 23 اپریل 1930 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو په کیسه خانه کې دا قابل تانے پلور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې گنی دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج گاډی راغلل نو لومبه گاډی نیخ پنیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او گن شمیر جوبل شو.
رومبئی آرمڈ کار چې رو رسیده پر موڑ کې چې دا گاډی راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو پاگی کې 2 لس په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دی سره لانجه شروع شو. دی کې سمشران رامخ کی شو وغی خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاړ شئ. پاگی کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجی عدیل پلار دی رالو د تکلیرو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه خو د انګریز جنګ ته بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس حاجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چې او هغه ګورکاو ګوروال رایفل ستنوم باندې او ای ته چې وي چې دا یو کوي هغه انکاری شو پس یک دمه د هغه کوټ مارشل کو د هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزے په مشرک کې یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگریس او خدای خدمتگارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي خود انگریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بی ګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبو ورځو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چتول په دې اندازې وشوې ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې ګیر چاپېره څه کورونه دي د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې مې وشتې وو اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې دوه درې په کیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېرا کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کې ورسره عبدالاکبر خان اکبر د نور څو کسان کسان دئی را روانو دی ناکی تانے سرے دئی اونیسل بوئتلو چار سا دی جیل تا ال تک چی خلق را جب شو ال تک اوم دایا روا چیر دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آگے دینے فورن رسال پور تر اوگستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا برسال اور کالا رگر اسین پریزنمنٹ کی کیدے با مشکت ورطا ورکو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار رشا وائی چی دا غی پیخ نرستو دا کابلیز دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدان بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دیدی پستا پا دوائیم دریم اوریز دلتا کی یو دیو چی میوی دکان ایو اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دیکی چی دزی لیری شوی دی کم دیکی چی پڑی پیو دی باندیو دلتا کی شهیدانو یادگار جول کو دلتا کی نزمون مزمون پا کی اوشو دا غوشو نوی تیار دا چی دانو دا خونی دروازه دا و دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو رای اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټی ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټی باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویرونه وو سو بیا نور خو فوجار ولر کو هغه دغه تاسو سرکولیټ شو چې هغه اومده دا کوي.
ډاکټر وقار ریشا وای چې د کیسهانه بازار د ناول پیخي د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټه جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موقع ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ کوي په هغې کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم او څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هیڅ توګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسهخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.